د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د ګل ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمه قبایلی سیمو کې به د نن نه د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. د صحت صوبایي چارواکي وایي چې نږدې 450,000 ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکوي. د پاکستان بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې د پولیو پر ضد د کمپاین تختول شوو کسانو را خلاصولو لپاره د لیوی زسکرو چاپې لا هم روانې دي، او دوی وایي چې دوه کسانو دغلته ځانمرګي بریدونه کړي او لا هم ان خطر روانه ده. او د یوکراین په ختیځ برخه کې ډز بندي په زیاتره برخو کې پرځای کړی شوی، خو اوس هم په یو سیمه کې د سرکاري پوز او د روس پلوا وسلوالو ترمنځ ان خطر روانه ده. د یوکراین یو چارواکی وایي
The mortar attack were committed this crime by the pro-Russian Cossacks.
د یوکرین د امنیتی ځواکونو مشر ویلنیتن نیلیو وینچینکو ویلی په لوهانس سیمه کې روسی کوساک ځواکونه د بمبارۍ ذمہوار دي.
قدر منردونکو، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به په یو شمیر موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راسو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خیبر پختونخوا په تمامو ضلعو کې به د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین د نن شروع کیږي، چې پکې به 450,000 ماشومانو ته د دغه خطرناک ناروغۍ پر ضد د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي. د پختونخوا صوبې د صحت چارواکي وایي چې 4,500 خواوشا ډلې به د 15 او 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو په دغه کمپاین کې برخه اخلي. په هریپور کې به د شروع د ورځې پورې د واکسینو کمپاین ځنډول کیږي، چې علت یې دغلته د امنیت خرابه وزه ده. د صوبې په صوابۍ ضلعه کې د پولیو ټیمونو ته د تحفظ ورکولو لپاره کلک امنیتي ګامونه په خصوصي توګه پورته کړی شوي دي، ځکه چې دغلته وخت په وخت د پولیو په ټیمونو حملې شوي. د پاکستان بلوچستان صوبې پولیس وایي چې په ژوب ضلع کې د پولیسو او نامعلومه وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه تنانو ځنمرګي بمیچاودنې کړي دي. د لیویز اسکر وایي چې د ژوب مارغه کبزی سیمه کې یې د تختول شوي د پولیو د ډلې لټون کاوه چې دغه پیښه رامنځته شوه. دوی وایي چې د ځنمرګي برید کوونکو مړي د پلټنو لپاره امنیتي ادارو ته ورسپارل شوي دي، او د پولیو د ټیم درې کسان او دوه لیویز اسکر اوس هم لا د وسلوالو په قبضه کې دي. د غزای ته نور اسکر هم راغوښتی شوي، او د زرایو تر مخه حالات دغلته زیات کړکېچن دي. بلخوا هم د کوټې امنیتي اسکرو دعوه کړې ده چې د لشکري جنگ وی کلدم وسلواله ډلې یو کمانډر عثمان سیف الله یې وجلې دی، چې ګمان کېږي د سند شکارپور خونړې پیښې پلان جوړونکی وو. دا پیښه د کوټې په سریاب سړک له پاسه گاهی خان چوک کې رامنځته شوې ده. او اگر چې د یوکراین په ختیځ برخه کې په اکثره سیمو کې ډزبندي عملي کړی شوې، خو بیا هم روس پلوه وسلوالو ډیبالټ سیف سیمې ته د اروپایي ملکونو څارنوالانو ته اجازه نه ده ورکړې، او د ریلګاډو ستر سیمه کې اوس هم په ځینو ځایونو کې ان خطر روانه ده. د اروپایي ملکونو د امنیت او همکارۍ تنظیم غړي وایي چې په ختیځ یوکراین کې د ډزبندۍ عملي کېدو وروستو یو څه قلارې راغلې، چې په ډیبالټ سوو سیمه کې چې د روس پلوه وسلوالو د دوو ښارونو ډونیټسک او لوهانسک ترمنځ د ریلګاډي لاره ده کې اوس هم جګړه روانه ده. یاغي وسلوال وایي چې د ډزبندۍ له وزنامه په دغه سیمه نه ده پرځای کړی شوی، چرته چې دوی د له وزنامې نه لږ وړاندې د یوکراین د پوځیانو د ګیرې اچولو کوشش کاوه، او دغه ګیره لا هم پرځای ده. د ډنمارک پولیسو د اتوار په ورځ هغه تن د وجلو دعوه کړې ده کوم چې ګمان کېده په کوپنهاګن ښار کې یې د خالی په ورځ دوه تنان وجلي وو. د ډنمارک وزیر اعظم دغه پیښه د ډنمارک پر ضد د ترهګرۍ یوه بده پیښه بللې ده. چارواکي وایي چې 22 کلنې هلک هغه وخت په ډزو وویشتی شو کله چې د ټرین سټېشن سره خوا کې په پولیسو ډزې شروع کړې. پولیس وایي چې دغه تن وړاندې هم د تشدد په پیښو کې تورن شوی، او په نورو د ډزو کولو تورونه پې هم پوری دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو دڑی ریڈیو سہرانے پرون تھا نیخ پنیغا د واشنگٹن ڈی سی نواگی د پاکستان خیبر پختونخوا او پ ایف آر سیمو کی او پ قبائلی سیمو کی د پولیو رنز پر ضد د واکسینو دریو روزنی کمپاین دن شروع کی گی. په دې حق له دڑی ریڈیو خبریال اسلام الدین ساجد مونږ سره نیخ پنیغا ملګری دی. تازه تفصیل دغه نخلو. اسلام الدین ساجد په خیر راغلی.
السلام علیکم اشوق صاحب مہربانی
ډیر مننه ستاسو. اسلام الدین ساجد کده دغه پولیو چې کوم کمپاین بدنن نه شروع کیږي د دغه لپاره څومره تیاری شوې دي او حکومت په دغه حق له څه وایي؟
جی بالکل. دا خو چون کې په ټول پاکستان کې بنن دا کمپاین تل کیږي. کانی کمپاین دې د پولیو په ضد باندې سلور وان سوګو کې دې ور سره قبایلی سیمو کې دې او دا د دې کال د کال 2015 دویم کالی کمپین دے زکه چې کو د دین اوران دی په 13 میاشت کې هم په ټول پاکستان کې د پولیو کمپاین شوه وو او په دې کې تقریبا په ټول پاکستان کې 3 کروڑ او دیش لګون زیات چکو ماشومان چې د چا عمرونه 15 کالونه کم دي او د پولیو ساس کې ورکې خصوصا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه چون کې هغه سیمه دي چې تاسو پته لري چې 13 کال دلته کې د پولیو کې څو ډیر زیات راغلی نو په دې وجه باندې حکومت چې دینو دا دوانه سیمه باندې په هایو کمپاین کې زیات توجه ورکړي. دلته کې شپږ سیمه په دې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې بشپېته لکه نزیات ماشومان چې کم دغه 15 کالونه کم دي دا عمر اوی ته بد اساس کی ور کې پدې درې واړه ورځو کې او د دې لپاره چې د یو خو سکیورټی ډیر زیات سخت تنظیمات شوي دي په دوانه سیمو کې تقریبا 13000 خو شا چې کوم د پولیس ځوانان دي په خیبر پختونخوا کې او د غرنګې په قبایلی سیمو کې چې کوم د لیوی اسکر دي یا پوسټ چې دي هغه هم په شمالي وزیرستان په سویلي وزیرستان د غرنګ سیبری جنسي او نور هغه ځینې چې په کوم ځای کې د پولیو ټیمونو ته سخت کړی نو ال دغه په پوز او ته باقی دا ته پوز ور کوي. د سره سره تقریبا 8000 خوښه د پولیو ټیمونو د لپاره جوړ شوی دي. دغه ټیمونه چې دي هغه به کور ته ځان لسی او هر یو مشکل کې دي د غساس کې بور کوي. په دې سره یو نوی چې کوم د حکومت یو ګام پورته کړی دی او هغه د تیرو سورز نه په میډیا کې په دغه باندې ډېر خبرې روانې دي. هغه تر چې حکومت په دې لړ کې ډېر زیات سختي په ابتدا د هغه خلکو سره چې کوم خلکو ماشومان ته د پوری اساس کې نه ورکې یا دا غینه انکار کوي نو په دغه لړ کې چې د ټول ډیپټی کمشنر سره د حکومت څخه وانه دغه یو امر جاری شوی دی چې رومبې دې دوی هڅه کوي چې د خلک په دې خبر باندې رضا کړي چې خپل ماشوم ته د پوری اساس کې ورکي خو کچري هغه انکار کوي نو دا وي په ضد باندې بیا باقی د قانوني ګامونه دي پورته کړی او په دغه کې دا هم دا چې دغه پلار چې دی چې کوم تن دغه انکار وکړي هغه یوې میاشتې لپاره یا د درې میاشتې لپاره چې دی هغه جیل ته هم لیږل شي او داسې یو شمېر تنان چې دی هغه تر اوسه پورې په دغه کې لیږل شي هم دي. نو دغه رنګي
اسلام الدین ساجد کزار ته وای چې د قبایلی سیمو د پاره چې کم دغه تکې با د پولیو پر ضد دغه کمپاین کیږي په خبر ایجنسی کې په نږدې یو کې د پولیو په ټیم باندې هم دزي شوی وي دغه تکې د پولیټیکل انتظامی له خوا داسې کم خاص پیغامات دغه خلکو ته ورکړی شوی دی او د سکیورټی لپاره دغه تکې کم انتظامات شوی؟
بالکل. چونکہ خیبر ایجنسی خو یو داسې و چې دلته کې تاسو به خیال نه کې دلته کې به دولان دي نه هم دارنګ د پولیو کمپاین نه کې دوه ځکه چې دغه ځکه چې پوزي عملیات روانو خو دا اوس لومبنې کمپاین دی چې کوم کانی کمپاین په ټول هیواد کې پیل کیږي نو په خیبر ایجنسی کې هم پکې دی نو په لومبنې ځل باندې الته کې هم دا شروع شو او سکیورټی حکومت تاسو څنګه چې وړاندې ویلو چې چونکې په دې سیمه کې پوز پکې دی نو د لوی عسکر سره سره چې دی نو پوز به باقی دا د پولیو کې موږ ته اپوز ورکړي پوزي ځوانان د راوي سره ور سره وي چې کوم ځای کې کلی ته ځي یا چې د کورونو تزی یا نور داسی سیمو تزی نو واقعی دا پوزی زوانان بور سر بی او آوی تا مکمل تحفظ ورکی نو دا سیکیوریتی خوب دایی سیمو که دیزی سخت انتظامات شوی دی او دویم دادا چه پرو چکم دا کبایلی سیمو چارواکو سر زما خبری که دی نو آوی وی چه منگ دا طول سیمو که خلکو تا پیغامونا خوارا کری دی او منگ دا دا دی چه کچری تا سخفلو ماشومان تا دا پولی اساس کی ور کرو نو دا آوی جوان با بس کئی او دا شده دون بس کئی او گسو کنه نور کئی نو دا غا ماشوم بانه که دا پولیو چکم وقت که آغی حمله وکلالا نو دا غا بطول عمر لپاره چی دا مازوره کی او دا غا ماشوم علاج دوباره نشکی داره نو دا رنگی پیغامونه چی دا آغا بطول کبایلی سیمو کی آغوی خواره کری دی او دا دی مقصد داده چی خلق پا برمانی پوری کی چی دا پولیو یو داسی مرض ده چی کلا آغا ماشوم بانی راشی نو آغا یو زل پخپو یا پلاس بانی شل شو نو دا غا ماشوم دوباره دا غا علاج چی دی آغا
د پاکستان بلوچستان صوبه کې په ژوب ضلع کې د لیویز عسکرو او د وسلوالو ترمنځ انخته لا هم جاری ده او دغه دکې د لیویز عسکرو د پولیو تختول شوی ټیم د راخوشي کولو لپاره کوشش کاوه. په دې حق له تازه تفصیل لپاره زموږ سره د ډیو رادیو خبریال امید سمسور نه خپل عمل ګرځې شوی نور تفصیل لاغې نخلو. سمسور صاحب ستړي مشه
ډیره مننه اش په کومه
سمسور صاحب کدا راته وای چې دغه انخت په حق لبانی تاسو سره تازه تفصیل څه دی؟
دا د جوب سکم د مرسال کمشنر دی نظر محمد کتران هغه دا خبر کوي چې تیر ورځ دی د مرغا کې د زی په سیمه کې چې دی الته چې کوم د پولیو ټیم چې دی د جمعې په ورځ باندې پښتول شوی د نامعلوم وسلوال لود د لګاډي سره د ورو کو څلور کسان په دې کې دوه د لویز والا او دوه چې دی هغه د پولیو دغه د کارکونکو دی او یو ډرایور او د څه کسانو نو دا غو ګاډي چې دا هغه یو کور خبره مې سوی او د لاغه ورسته چې دی په داسې مو کې دی امنیت خو نه ساتل کی دا ری دی لوی دی او پولیس دی هغه عملیات پیل کړی دی د دې پر یو شتمن کور باندې دی چې په ولا لاغه ورسته چې دی دا دوه ځان وژن کې دی بل کوم کې دی هغه چې خپل ځان ال زوال دی تر اوس مهاله پر شې دی دی او د دې امنیت خو نه ساتل کو او سوال پرمن چې دا غن شته روانه ده شاو خاص کلی علاقې دي د زوب د دغه مرکه کې دوی په سیمه کې لکه لورلای ده او وايي و طرف چې دی هغه د مسخیل دی او بل طرف چې دی لکه کلاس پلاس کوم په سره دی کوله د داور چې لدا خو خاص له شاو خاص سیمه چې دی ګل شمیر امنیت خو دې ساتون چې دی هغه اوغشت دی او سکم سره دی پولې دی هغه چې دی هغه لارې چې دی پراغو باندې داخلي او خارجي لارې باندې کړی دی تر دم غړي پولیس دی ال څه دی شته روانه ده تر اوس مهاله پولیس دی څوک نه دی برامت
سمسور صاحب کدار ته چې په کوټه کې هم د غلطه کې د لشکري جنگ وی د یو کمانډر د وجلو دوا لیویس کړي د په دغه حق لکم تفصیل
بالکل دا تیر شونه وخت چې د دلته د کوم کوټه شار کې سیستم امنیت خو دي ساتون کې اداري دي په هغه کې ملي شا کوام د پولیس هم د ایکیپ هغه د کوټه شار پر ګای خان سړک باندې دی ال پر ګای خان چوک باندې دی ال عملیات وکړ چې په ترس کې د دوی د سوال تر منځ دی هغه شته وسوله هغه چې دی د حکومت کوم اف سی د ملي شا کوو دا غویان دا خبره کوي دا کوي دا وکړي په دې کې د لشکري د ملي یو مهم کس عثمان سیف الله چې د هغه وجل شوی دی د دوی په خبره باندې چې دوی چې د شکارپور کوم پیښه وسوله پاره کې چې دوی لاس لري خو تر دم غړې پور چې کوم آزاد سرچینه دی هغه له تر اوس مال پور د دې خبرې چې هغه په خلای نه کړی چې آیا واقعا پاره کې دغه کس وجل شوی دی یا نور څوک دی تر دم غړې پور چې کوم آزاد سرچینه دی هغه له په دې باب باندې څه دی
ډیر مننه سمسور صاحب تاسو ډیر مننه
مهرباني
Thank you. د یوکرين په ختیځ برخه کې تیر ورځ امنیتی تړون یا د دزبندۍ لوزنامه عملی شوې ده او په زیاتره برخو کې تیر ورځ یو څه غلارې وو، خو بیا هم یو علاقه ده چې دغلته کې اوس هم د یوکرين د عسکرو او د روس په لاره وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. په دې حق لمنې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار شهزاد وړاندې کوي.
د یوکرین چارواکو ویلي په ختیځ یوکرین کې روس پلوا یاغیانو د یوکرین ځواکونو په مورچو د اتوار یا یکشنبه په ورځ د ډزبندۍ پر ځای کېدو وروسته هم بمباري کړې ده چې د امن د لوزنامې خلاف ورزي ده. د یوکرین د امنیتی ځواکونو مشر ویلنیتن نیل یو وینچینکو ویلی په لوهانس سیمه کې روسی کوساک ځواکونه د بمبارۍ ذمہوار دي. هغه زیاته کړې ده په دې لړ کې تحقیقات شروع کړي شوي دي. د ډزبندۍ د ماتولو د یوکرین د دعوې سره سره ختیځ یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو په منځ کې په محاذ زیاتره خاموشي ده. د امن لوزنامې تر مخه د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د خالی بنې مشپه خپلو ځواکونو ته د ډزبندۍ حکم ورکړی
وو.
یوکرین کې د امن لپاره د ډزبندۍ معاهده تیر هفته د بیلاروس سرخار مینسک، جرمنی، روس او د یوکرین د استازو ترمنځ شوې ده. ډزبندۍ کې ویل شوې دي چې د یوکرین او روس پلوا یاغیان به د جنگ د محاذ نه په شا کېږي او د ډزبندۍ احترام به کوي. د ملګرو ملتونو سفیرانو بیا د اتوار په ورځ ویلي د 1500 غړو هیوادونو امنیتی شورا به د روس لخوا تیار شوی قرارداد باندې رای اچوي چې په ختیځ یوکرین کې ټولې ډلې په ډزبندۍ عمل وکړي. د ډیبالسیف نه راغلي رپورټونو تر مخه هلته یاغیانو د اروپا د امنیت او مرستې تنظیم سارونکي د مخکې تګ نه ودرولې دي او زیاته کړې ده دغلته به دوی ډزبندۍ نه مني. د ډیبالسیف نه 100 کیلومتره لري بیا هم دغلته د روانې جګړې ډزې اوریدل کیږي او د یوکرین پوځ دا وکړي دا چې د اتوار په ورځ په دوی باندې شپې ته ځلې ډزې شوې دي، خو چارواکو بیا زیاته کړې ده چې ډزبندۍ په لویه کچه عملي شوې. د روس پلوا یاغیانو د قبضې سیمې لوهانس نه یو ځای تن ویلي موږ په امن یقین ساتو او تمه لرو چې بیا به جګړه نه
کیږي.
دی وایي موږ غواړو چې خلک په لارو کوڅو کې ګرځي، ځایي خلک دې بیرته راشي او د دې ښار ژوند دې بیرته په خپل ځای شي. یوکرین او ګڼ شمېر غربي هیوادونه په ماسکو تور لګی چې دوی د یاغیانو مرستې کوي. ولې ماسکو بیا بیا دغه تورونه ردوي او دعوه کوي چې د یاغیانو سره مرسته کې جنگیدونکي کسان رضاکاران دي.
د یو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ډینیش پولیسو دعوه کړې ده چې په کوپنهاګن کې دوه تنه د وجلو چې کوم مجرم وو شکمنه تن هغه یې په ډزو وجلې دي. او بل خوا د یوکرین وزیر اعظم مې ویلي دي چې بخنه غواړم د ډنمارک وزیر اعظم مې ویلي دي چې دغه ترخګری پیښه د یوکرین لپاره ډیر بد او لوی خبر دی. په دغه حق لباندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم غږ کړی دی په ګرد نړۍ کې یهودیانو ته چې دا د دیو لپاره یو د بیدارۍ غږ دی. نو په دې باندې نور تفصیل د ډیور رادیو زموږ همکار کلیم افضل په وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
په ډنمارک کې د غم او د ویر ماحول جوړ دی. د ترهګرۍ په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو شمېر د پولیس افسران ژوبل شوي هم دي. د ډنمارک وزیر اعظم هیلی تورنینګ شمټ د ترهګرۍ پیښې ته یو ناوړه ګام او د ذاتي مفاد یو کار بللی. نوموړی د یهودیانو کلیسا کې په امنیت مامور حفاظتي عسکر په ترهګرۍ پیښې کې د وژنې وروستو غمرازۍ لپاره د ډنمارک په سرخار کوپنهاګن کلیسا ته راغلی.
But our thoughts goes to the whole of the Jewish community today.
The Denmark وزیر اعظم په دې موخه ویل د وجل شوی تن د کورنۍ سره په غم کې مونږ برابر شریک یو. مونږ بیا د يهودانو ټوله ټولنه سره هم خواخوږي لرو. ولې چې تاسو ټول د ډنمارک سره تابع لرئ، يهودان زمونږ د ټولنې یو مضبوطه برخه ګڼل شي. مونگا با هر هاغه سکو چې یهودی ټولنه په حفاظت شي. د ډنمارک وزیر اعظم اکسل عمل او خبرې په دغه پیښو کې د شکمن تن د وجنې یو څو ساعته وروسته راغلي. دغه ترهګر اول د فلم یو ډایرکټر وجلې او بیا یې دوه پولیس افسران وجلي. دغه اولنۍ پیښه د ډنمارک په هاغې کلتوري مرکز کې ترسره شوه چېرته به چې اسلام او د رای د اظهار ازادۍ په اړه یو بحث ترسره کېده. دغه وجل شوي تن بیا د یهودیانو په کلیسا په امنیت مامور پولیس افسران هم جوبل کړل او یو یهودي سکیورټی ګارډ هم وجلې. د ترهګرۍ دغه پیښه په فرانس کې د شارلی ابډو د رسالې په دفتر د برید یو میاشت وروسته مخې ته راغلې. د ډنمارک په دغه کلتوري مرکز کې به د فرانس په ډنمارک کې سفیر هم برخه اخیسته او بل پکې د سویډن هغه کارټون جوړونکي هم شاملېدو چا چې د پیغمبر اسلام خاکې جوړې کړې وې او په چا باندې یو سو واري د مرګ هسې هم ترسره شوې وې. په خپل ریډیو تقریر کې د فرانس وزیر اعظم لورانت فابیوس ویل چې د فرانس او د ډنمارک د پیښو په مواصلت ډېر حیرانه پاتې دی. اول د رای د اظهار په ازادۍ برید او بیا په یهودیانو او په پولیسو برید. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم سخت عکس العمل مخې ته راغلی. نوموړي د کابینې غونډې په مهال خپلو وزیرانو ته څرګنده کړه چې دا د یهودیانو حق دی چې په هر یو هیواد کې په حفاظت ژوند تیر کړي، خو پوښتنه دا راولاړېږي چې آیا یورپ دغه امنیت دوی ته ورکولی شي. دی وایي چې یهودیانو پر ضد به حملې په یورپ کې نورې هم کېدی شي، چېرته چې یهودیان په دې وجې په نښه کېږي چې هغوی یهودیان دي. د اسرائیل وزیر اعظم په اسلامي تندرو باندې تور واچو. نوموړي په یهودیانو باندې غږ وکړو چې اسرائیل ستاسو کور دی او خپل وطن ته راستون شي. د اسرائیل وزیر اعظم هم دا شان اپیل وړاندې هم د فرانس د پیښې وروستو کړی وو او د یورپ په یهودیانو باندې غږ کړی وو چې واپس اسرائیل ته دې راشي. یوې اندازې تر مخه په کال 2014 کې تر 2000 پورې یهودیان واپس اسرائیل ته راغلي. چارواکي وایي چې دغه شمیر اوس 10000 ته رسیدې شي. خو د اسرائیل د یورپ په یهودیانو دغه غږ د یورپ مشرانو نه دی خوښ کړی. د فرانس مشرانو وویل یهودیان زموږ د ټولنې او د تاریخ یوه مضبوطه برخه پاتې شوي. په ډنمارک کې هم د یهودیانو رابی یعنی د کلیسا مذهبي مشر د اسرائیل وزیر اعظم دغه اعلان نه دی ستایلی. رابی وویل چې ترهګري داسې کوم دریز نشي کېدی چې یهودیان واپس اسرائیل ته لاړ شي. په اروپایي اتلاف کې شامل هیوادونو د امنیت او استخباراتي معلوماتو د شریکولو کار پیل کړی. دا په داسې حال چې دوی د اسلامي تندرو نه ډېره یره محسوسوي. خو په پیرس کې د سیډنې یو ادارې ډایرکټر این جیوډی سلی وای دغه د مسلې یو برخه کېدی
شي.
دا وایي چې د مسلې یو بل ځواب هم کېدی شي، هغه سیاسي او کلتوري اړخ. آیا اسلام د اروپا جمهوریت سره سمون خوري او کنا؟ زه ګڼم چې دغه یو غلط بحث دی. بحث دا کېدی شي چې څنګه مونږ داسې خلک پیدا کړو چې هغوی زمونږ بچی جوړ شي، او بل دا چې څنګه بیا داسې وشي چې دوی بیا خپل خلک وژني. نږدې 10 کاله وړاندې په ډنمارک کې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ شوې وې او د مسلمانانو لخوا سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو.
په لیبیا کې د داعش ډله داوه کوي چې د کاپټیک مسیحیان
په ختیځ افریقایي هیواد لیبیا کې د یوشتو مصري عیسایانو د وجنې په پیښه باندې د دغه سیمې یعنی د لیبیا یو وسلوالې ډلې ذمواري په سر اخیستې ده او دغه ډلې خپل ځان د داعش ډلې سره ملګری یا د هغې حمایت بللې ده. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار نو شروان قلندر وړاندې کوي.
په لیبیا کې د داعش ډله داوه کوي چې دغه کاپټیک مسیحیان دوی اول تختولي وو او اوس یې وجل. دغه کاپټیک عیسایان په بنیادی توګه د مصر سره تعلق لري چې لیبیا ته د روزګار په خاطر تري وو. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت نسکورېدو وروسته دغلته تر اوسه کوم مستحکمه حکومت نه دی جوړ شوی او د اړې غړې په وجه د مصر حکومت تیره اونۍ یو امر هم جاری کړی وو چې پکې مصری وګړو ته ویل شوی وو لیبیا ته د سفر کولو نه ډډه وکړي. د لیبیایي دایشیانو لخوا په ویډیو کې ښودل شوی چې وسلوال نمبر په نمبر دغه مسیحي خلکو نه سرونه غوسوي. د عیسایانو وجلو په وخت دوی ته نارنجي رنګ لباس اچول شوی او وسلوالو خپل مخونه پټ کړي دي. په دغه ویډیو کې یو پټه چلیږي چې پر لیکل شوی دي د وجل شو عیسایانو تعلق د مصری چرچ سره دی. د مصر نېشنل ډیفنس کونسل په پیښه بیړنې غونډه را بللې. د یادونه وړ ده چې د دین وړاندې د داعش وسلوالو د امریکا، اردن او جاپان وګړي هم تښتولي وو او بیا یې وروسته وجري وو. د دوی ویډیوګانې هم جاري کړې وې. تېره اونۍ چې کله د لیبیا دغه وسلوالو چې خپل تړون د داعش یا دولت اسلامیه عراق او شام سره ښایي د دغه قبطي عیسایانو ویډیو جاري کړې وه، نو د مصر حکومت په هغه زرګونو مصری وګړو غږ کړو د لیبیا نه روخ کلو کې ورسره مرسته کول غواړي. څوک چې په لیبیا کې د روزګار په غرض موجود دي. په وروستیو کې په عراق او شام کې د داعش ډلې وسلوالو زیاتېدونکي تشدد او پر لپسې د مهمو سیمو قبضه کولو پس تېر اونۍ د امریکا صدر باراک اوباما کانګرس ته یو قرارداد د منظورۍ لپاره لیږلې دي چې پکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو ته ویل شوي کانګرس ته صدر ته د داعش ډلې په ضد محدود اختیار استعمالولو اجازه ورکړي. صدر اوباما میډیا سره د خبرو په وخت په دې اړه نور صدا سی ویلی وو.
It is not the authorization of another ground war like Afghanistan or Iraq. At the same time, this resolution strikes the necessary balance.
صدر اوباما وای دغه اختیار به داسې نوی لکه څنګه چې د نوړاندې کانګرس په افغانستان او عراق کې د جنگ لپاره ورکړو، بلکې دا به صدر ته د اختیار ورکړي چې د ضرورت مطابق به د حالاتو سره معاملې شړي. صدر اوباما په یو مثال ورکولو سره دغه محدود اختیار وضاحت صداسې کوي چې موږ به د استخباراتي معلوماتو وروسته هغه وخت داعش په نخښه کوو کله چې د دوی مشران یو ځای ته راجم شوي وي او دا چې زموږ اتحادیانو سره دا صلاحیت نه وي چې دوی په هدف کړي. خو په فرانس کې په یوه تنزیه رسالې چارلی هیبډو او د یهودیانو په یو مارکیټ بیلابیلو بریدونو کې نږدې د شلو تنانو وژنو وروسته د نړۍ لخوا د داعش په ضد د سنرمې پرته د سختو ګامونو اخستلو غوښتنې کیږي. کانګرس هم د داعش په ضد د کاروایۍ لپاره د صدر اوباما د اختیاراتو مرسته کوي، خو د حکومت مخالفه سیاسي ګوند ریپبلیکن سپیکر جان بوینر او ځینې غړي وایي باید د داعش په ضد د موجوده او راتلونکي صدر لاس اونه تړلی شي. او سپیکر زیاتوي چې کوم قرارداد صدر اوباما کانګرس ته لیږلی هغه د داعش په ضد د کاروایۍ لپاره د صدر د لاس تړلو برابر دی.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده.
ډیور ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو خبر مرادونکو د ډیور رادیو سهارنۍ خبرونو ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډي سي نه واګیې د ډیور رادیو د 2 ساعته خبرونې سهار په خیر وخت شوه دی. د دغې لپاره زموږ همکاران وګمه جلوان او شب د سټوډیو ته راغلي دي. هغې ته هرکلی وایو. د دې نیم ساعته خبرې خپرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره په تکنیکي اړخ باندې مرسته کوله زموږ همکار پروډوسر وو نوشروان قلندر او انجینیر وو ایرن. د هغې مننه کوو او د دغه سهر په خیر چې کومه 2 ساعته خپرونه ده په دغه کې ضرور زمونږ د همکارانو سره برخه واخلئ، دغه پروګرام نه خوند واخلئ او پوره 2 ساعته پس په زه واري بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځم. د دغه 2 ساعته لپاره ستاسو نه خلې اجازه. الله پامان.